Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساس اجمل اند ازادي رډيو دا نن ورځې د خبرونو په سر کې ستاسو هر کله کوم زما سلامونه او نیک هیلې ومني په دې هیلې چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له وو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي او د انټرنیټ له لارې له ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼې څخه زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي او زموږ رپورټونه له تفصیل سره هلته موندلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړي دي او د فرانسې دفاع وزیر وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د لومړنۍ وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړنیو رپورټونو له مخې وایي چې په پیښه کې درې افغانان وژل شوي، څلور ټپیان دي او یو شمېر نور تری تم دي. افغان سفیر عبدالغفور لیوال چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې تیره شپه یست خار ته رسېدلی، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تحقیقات پیل شوي او نتیجه به یې له بشپړېدو وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې د یست ولایت سیاسي مرستیال احمد ترحمی بهابادی تایید کړي چې د ایران پولیسو د افغانانو د سپرلۍ پر موټر ډزې کړي دي، خو وایي چې موټر د ګړندتوب له کبله د اورګاډي د پټلۍ څنګ کې له معانې سره لګېدلی او اور یې اخیستی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان سفیر به د افغانانو پر موټر د ایراني پولیسو د ډزو د دلایلو د پیښې او د عاملانو د عدلي تعقیب په اړه څېړنې وکړي او راپور به یې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې وایي چې پیښه پرون ماسپخین د میانشین ولسوالۍ په تناوچي سیمه کې هغه مهال وشوه چې ملکي وګړو د سپرلۍ موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. په نتیجه کې له پنځو سپرلیو درې تنه چې یو ماشوم هم پکې و ټپیان شول. خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا ماین کومې ډلې یخې و، خو ویل شوي چې په کندهار کې په تیرو درې ورځو کې دا په سړک کې د ایښودل شوي ماین د چاودنې دریمه پیښه ده او قربانیانې ټول ملکي وګړي دي. طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د کندهار د محبس مدیر پرون په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شو. د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي د ناپیژاند کسانو لخوا پرون ماسپخین د کندهار خان د ناپیژاند کسانو لخوا پرون ماسپخین د کندهار خار سیمان پلته نږدې د سمونوال محمد اګل مجاهد پر موټر ډزې وشوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هرات کې چارواکو لسګونه هوټلونه، سالونونه، رستورانتونه او د اوبو ډنډونه او نور تفریح ځایونه د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي په مقصد بند کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته وویل چې دا ځایونه د هرات په ښار کې د قرنطین له اصولو د سرغړونې په خاطر تړل شوي.
ده‌ها تالار، هتل، رستوران و ساعات تفریحی که در شهر هرات به فایده
لسگونه تالارونه، هتلونه، رستورانتونه و تفریحی زیونه ده
امین سلامتی شهروندان از فعالیتشان جلوگیری شد، اینا همه لاکمار شد.
و بخی لسګونه تالارونه، هوټلونه، رستورانتونه او تفریح ځایونه چې په هرات ښار کې فعالیت پیل کړی او د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي او د ښاریانو د روغتیایي خوندیتوب په خاطر بندول لا کوم هر شول. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. میرمن پارلی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د فرانسې پوځي ځواکونو د خپلو متحدانو په ملاتړ په اسلامي مغرب کې د القاعده امیر عبدالملک دروکدیل او د هغه څو تنه نږدې ملګري د مالی په شمال کې وژلي. دروکدیل چې په الجزایر کې زیږیدلی و د توارک توکم وسلوالو جهادي ډلو په هغه عملیاتو کې ګډون درلود چې د مالی د شمال له درې او دوه برخې ونیولې چې وروسته بیا د فرانسې پوځ مداخله وکړه او دا وسلوالې په 2013 کې له سیمې وایستل، خو دا وسلوال وروسته بیا سره یو ځای شول او د خپل نفوذ ساحه یې پراخه کړه. دا اسلامی مغرب القاعده د مالی په شمال او همداراز په نایجیر، مورتانیا او الجزایر کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران د غني شوو یورانیمو د زیرمو زیاتولو ته تر هغې کچې چې په 2015 کال کې ورته ټاکل شوی و په زیات توپیر دوام ورکوي. د ادارې په خپل نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې د مې میاشتې له 6 نېټې راهیسې په ټیټه کچه د ایران د غني شوو یورانیمو کچه 1015.6 کیلوګرامو ته رسېدلې چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلې اندازې 8 ځلې زیات. زرګون امریکایي او پولنډي پوځیانو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات اصلا د می د میاشتې لپاره پلان شوي و خو د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه ځنډېدلی و. دوستانو خبرونه ملا سادې راډیو نو واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې. ګوتیرس د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ په غونډه کې پرون د آنلاین تماس له لارې څرګندونې کړې. په اړه به یې جزئیات درسره شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په ایست کې په هغه پیښه کې چې درې تنه افغانان پکې ووژل شول او څو نور ټپیان شول د څېړنې دوام لري. دا بم واوري چې د امریکا په سنا کې دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یې ولای هوړاندې کړي چې له روسیې سره تر جرمني پورې د اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپ لاین د جوړولو د مخنیوي په اړه ده. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د چک حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان بللي او له دې هېواده یې ورته د وتلو امر کړی. دا ژوند رنگونه هم په دې سات کې خبرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې. ګوتیرش د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ په غونډه کې چې پرون د آنلاین تماس له لارې جوړه شوې وه ویلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره مرسته کوي. د دې بورډ غړي سیما سمر په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سیما سمر چې د منځګړتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مشورتي بورډ غړې ده وایي چې پرون د غبرګولي په 14 نیټه د دې بورډ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشو. میرمن سمر تیره شپه آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې آنلاین غونډه کې له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي ښاغلي ګوتیرش دې ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په هڅو کې به همکاري وکړي. لسرمنشي څخه مې هیله وکړه چې ملګري ملتونه دي د افغانستان د سولې په مسله کې نور فعال عمل وکړي. له طالبانو سره د خبرو په بهیر کې باید د ښځو پر حقونو او پر بشري حقونو معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خوشبین دی. په تیره اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر چټک شوی، د سازمان چمتو دی چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د منځګړتوب په چارو کې د سرمنشي مشورتي بورډ اتلس غړي لري. سیما سمر چې مخکې له دې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه او اوس مهال د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره ده. په 2019 کال کې د دې بورد د غړي په توګه ومنل شوه. نوموړې وایي چې ملګري ملتونه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول ولوبوي.
ما فکر میکنم که ملل متحد هنوز اومیگه اعتبار
باید. زه فکر کوم ملګری ملتونه لا هم د افغانستان په خلکو کې یو اعتبار لري. یعنی دا سازمان چې په افغانستان کې د بشري حقونو وارث بلل کیږي کولای شي ډیر اساسي او مهم رول ولوبوي. انتونیو ګوتریش د اپریل په 1 نیټه ویلي وو چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړي دي او له هغه هم مخکې د مارچ په 28 نیټه د افغانستان په ګډون په ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګوتریش په اپریل میاشت کې وویل چې د نړۍ 14 غیر حکومتي وسلوالو ډلو د اوربند لپاره د ده غوښتنه منلې ده، خو د طالبانو نوم په دې لیست کې نه و. طالبانو تقریبا 2 مخکې د کوچنی اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند اعلان کړ او له دې سره ولسمشر اشرف غنی هم سمدستي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې اوربند رعایت کړي. د دې اوربند د مودې له پای ته رسېدو سره سره طالبانو د خپلو حملو د بیا پیل په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دوی جنګیالیو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان ځواکونو حملې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه څېړي چې 3 تنه افغانان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په خبر مورز د ایران د مهریز یست په لوی لار شوی او د افغانانو د سپرلی موټر د ور لمبه شوی. اسد الله لودین پر تفصیل لري.
د افغانستان حکومت یو ورځ وروسته تر دې په ایران کې د افغان مسافرو د وژنې پیښې ته خبرګون وښود چې دغه پیښې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په تهران کې خپل سفارت او په زاهدان کې جنرال کنسلګری ته لارښوونه کړې چې پیښه له نږدې وڅېړي. په دغه اعلامیه کې راغلي هغه موټر کې چې د اور لمبه شوی 14 افغانان سپاره وو چې له دې ډلې 3 تنه وژل شوي او 4 ټپیان دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل لومړنی ګام به یې هیواد ته د وژل شوو کسانو لیږد او د ټپیانو درملنه وي.
زه په خپل همدا اوس یست په لارې د سفارت له هیئت سره هلته به دغه پیښې له ټپیانو سره وګورو. همداراز د دغه ولایت له مسؤلینو سره به هم خبرې وکړو چې پیدا کړو چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده. د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو مراجعو ترمنځ په دې اړه ارتباط شته. همداراز زموږ لومړنی اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم مرسته ترسره کړو.
د ایران دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه پیښه د 4 په ورځ د جون په 3 شوې ده او د دې موټر یو شمېر نور سپرلی د ټپي کېدو سره سره د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. یو شمېر رسنیو د ژغورل شوو کسانو له خولې لیکلي چې دغه پیښه وروسته له هغه وشوه چې موټر چلوونکي د موټر د درولو لپاره د پولیسو اشارې ته پاملرنه ونه کړه او حرکت ته یې دوام ورکړ. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې موټر د ایراني پولیسو په ډزو کې اور واخیست. دغه راپورونه تر اوسه تایید شوي نه دي. د ایران دولتي خبری آژانس د هغه هیواد د چارواکو لخلي ویلي دي چې دغه موټر د سړک غاړې محافظتي اوسپنیزې کټارې سره ټکر شوی. دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ایراني سرحدي ساتونکو له لوري د هریرود په اوبو کې د افغان مسافر د ډوبولو د مسالې څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. په دې هدف په دې وروستیو کې د ایران یو پلاوی کابل ته راغی او افغان لوري ته یې له خپل اړخه د څېړنو د بشپړولو ډاډ ورکړ.
اوس د پیښې په اړه تازه معلومات دا دي چې ایراني چارواکو د کډوالو پر دغه موټر د پولیسو ډزې تایید کړې دي. په ایران کې د پولیسو یو چارواکی البته په یست کې د پولیسو یو چارواکی ویلی چې پولیسو د افغانانو د سپرلې پر موټر ډزې کړې دي، خو وایي چې د موټر د ګړندیتوب له کبله د اورګاډي د پټلۍ د څنګ له موانع سره لګېدلې او اور یې اخیستی. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوالی واربیا ویلي چې حکومت د ایران په یستخار کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ څه وایي، فرشته جلال سي ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت په اړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د پای ته رسولو ژمنه کړې، د دوو امریکایي څېړونکو نظرونه خپاره کړي چې یو جو لیبرمن او بل متقاعد جنرال جک کیندی. جو لیبرمن له 1989 میلادي کال تر 2014 میلادي کال د امریکا د سنا غړی وو او متقاعد جنرال جک کیندی د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مرستیال په توګه کار کړی دی. دواړه اوس په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د مشرتابه د پلاوي غړي دي. د دې تحلیلي مقالې په پیل کې لیکل شوی چې دا به چې جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې د دې کال تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، د امریکا لپاره شرمناکه تسلیمي وي، ځکه امریکا به له داسې دښمنه ماته خوري چې تر ډېره حده یې ماته ورکړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو په 2011 میلادي کال کې په سپتمبر میاشت کې تر خونړیو حملو وروسته چې زرګونه امریکایان پکې ووژل شو، افغانستان ته خپل پوځیان واستول. پر امریکا حملې د القاعده تروریستي شبکې کړې وې چې هغه مهال یې مشرانو ته طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې وه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ته د رسیدو څخه وروسته په مکرر ډول په بیانونو کې ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د ولس جوړولو مسؤلیت نه لري او هم نشي کولای چې په افغانستان کې د پولیسو دنده سرته ورسوي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد جوړ کړي. د طالبانو سره د امریکا د سولې په موافقه کې یوه اساسي خبره د طالبانو او حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره د مخامخ مذاکرو پیل دی. خو دواړو امریکایي څېړونکو چې د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې نظرونه خپاره شوي ویلي چې د امریکا پوځ نه په افغانستان کې د ولس جوړولو هڅې کوي او نه د پولیسو کار کوي، بلکې د دوی په وینا د هغه دشمن پر ضد مبارزه کوي چې په امریکا کې د حملو او د امریکا د خلکو د وژلو لپاره لا هم دسیسې او پلانونه جوړوي او له داسې دشمن سره جنگ یوازې د امریکا د پوځ په واسطه ده. په مقاله کې خبرداري ورکړ شوی چې امریکایان مخکې له وخت افغانستان وو ځینو درد وي افغانانو ته نه بلکې امریکایانو ته ورسیږي. فارن پالیسی په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د وروستیو خونړیو حملو په اړه چې په کابل کې یې کړې یوه مفصله مقاله خپره کړې او د داعش له ډلې سره چې د دې ډلې مور بلل کېږي د هغې پر ارتباط د یو شمېر څېړونکو تبصرې خپرې کړې دي. په دې حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکي افغانان ووژل او زخمیان شو. وروستی قرباني یې مولوي محمد ایاز نیازی و. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او طالبانو د سولې موافقه کړې او د کوچني اختر لپاره د دواړو خواوو اوربند د یو شمېر کارپوهانو له نظره د سولې د خبرو د پیل پرخوا مهم ګام و، خو د داعش د خراسان د ډلې حملې د زیاتېدو په حال کې بریښي. داعش د منځني ختیځ پیداوار او د اکثر سنی عرب جنګیالو ډله ده چې په خپل اصلي ټاټوبي عراق او سوریه کې فعالیت نږدې له منځه تللی دی. عمران فیروز چې فارن پالیسی ته دا مقاله لیکلې د داعش ډلې او د خراسان د څانګې ترمنځ ارتباط تر پوښتنې لاندې راوسته او د کارپوهانو د شبکې د یوه مشر څېړونکي توماس روتیک سره یې خبرې کړې دي. توماس روتیک ویلي چې سره له دې چې دواړه د جغرافیایي اړخه زیات واټن لري، خو دا وسلوال که انفرادي حملې هم کوي تر یوه بیرغ لاندې د حملو مسؤلیت اخلي او همدا د داعش د تروریزم لاره ده. د دې کابل ته مسروتي ویلي چې په افغانستان کې هغه سي صوبات چې د امریکا او طالبانو د اصول د موافقې تمکیږي ډېر زیات لار پات ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرونا وایروس له کبله د مړینې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان مرستیال توحید شکومند پرون ازادي راډیو ته ویل د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمېرې نورې مخ په زیاتېدو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحرانی شي. دی وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوي دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامه روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمېرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمن زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 18909 تنو ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبیزاده په کابل کې د کورونا وایرس لکبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 30 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایرس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته پتاک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه موږ په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چک جمهوریت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان بل یو لدی هیوادې د وتلو امر ورته کړی. د چکی رسنیو د ریپورټونو لمخې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي پراګ ته د زهري موادو د لیږد په قضیه کې چې جالب بل شوی دا تورندی په اړه احمد تکل تفصیل لري.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش وای د حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکو نامطلوب اعلان کړي او هغوی ته امر کړی چې له دې هیواده ووځي. ښاغلی بابیش پرون د جون په 15 په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر توماش پیتریچک هم ورسره و په یو خبری کنفرانس کې وویل دا پریکړه د زهري موادو له هغې قضیې سره ارتباط لري چې د سفارت د کارکونکو د خپلمنځي اختلافونو له کبله رابرسیره شوې وه، خو وروسته څرګنده شوه چې هر څه جالي و. ښاغلی بابیش زیاته کړه د چک د امنیتي معلوماتو ادارې BIS د اطلاع په اساس روښانه شوه چې دا قضیه د روسیې د فدراسیون د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په نتیجه کې هغه مهال رابرسیره شوه چې له دوی څخه یو تن پر چک سیاستوالو د حملې په اړه زموږ استخباراتو ته عمدن ناسم معلومات واستول. ښاغلی بابیش زیاته کړه چې د سفارت د کارکوونکو هڅه وکړه چې د روسیې او چک جمهوریت په اړیکو کې لانجې لا زیاتې او په دې هیواد کې د روسیې ښه نوم زیانمن کړي. نه صدر اعظم او نه د بهرنیو چارو وزیر یو هم د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې او د سفارت د دوو کارکوونکو نومونه یې هم یاد نه کړل. خو د چک د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په پراګ کې د روسیې د سفارت اړوند د علومو او فرهنګ د مرکز مرستیال مشر اندری کونچاکوف د مارچ په نیمایي کې له روسیې څخه رسینډوله زهري مواد د دې لپاره پراګ ته راوړي وو چې د پراګ ښاروال زدنیک هرب او د ښاروالۍ دوه تنه نور جګپړي چارواکي پرې مسموم کړي. د هغه چارواکي دي چې په پراګ کې د روسیې د سفارت د مخې د واټ د نوم د بدلېدو ملاتړ یې کاوه او یا پکې ښکېل و.
ازادي خبری مجله اوري. د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لای هوړاندې کړی چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی د اوبو لاندې د طبیعي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 15 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم دوه پر ضد دې بندیزونه پراخ سي. که دا پروژه بشپړه سي جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم دوهم له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د یولس میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم دوهم له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستا قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم دوهم پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشي کوي چې قانون سي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځیدو پیښه کې د یو شمیر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړنیو رپورټونو له مخې وایي چې په پیښه کې درې افغانان وژل شوي، څلور ټپیان او یو شمیر نور تری تم دي. دا کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکی وګړي ټپیان کړي دي. یو بل خبر له مخې د کندهار د مابس مدیر پرون په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی. په هرات کې چارواکو لسګونه هوټلونه، سالونونه، رستورانتونه او د اوبو حفظونه او نور تفریح ځایونه د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي په مقصد بند کړي دي. د فرانسې دفاع وزیر وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه درورو، مخکې لدی چې زما همکار جاوید نعیمی راشي او د ژوند رنگونه درواوروي، او د بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کې د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
ایرابا کې ما
څه کار کوي؟
په رادیو کې کار کوم.
په رادیو کې څه ډول خبرونه په مخ وړي تاسو؟
هلته ډېر خبرونه، ټولنیز خبرونه په مخ وړو.
د دې ترڅنګ تاسو یو شزنه یا شزنه خبرونه پر مخ وړي؟
بلې، و زه یو خبرونه د پړونی په نامه لرم چې خزو مشکلات هلته راخلي.
د شزو څه ډول مشکلات په دې کې تاسو راخلي؟ ځکه غزنه یو د ټولنې چې دلته شزي بخې ډېر مشکلات لري.
زما ډېر موضوعګانې هلته د ولور دي، د خزو په وړاندې سي خیر خوشنط کیږي، هماغه د داسې میرمنې په نس کولای په دفترونو کې کار وکي. همدا موضوعګانې زه ډېر پاملرنه ورته کوم. ډېر راخلم
د شزي راځي چې مثلا د پکور ناست وي، بیا اوس د خبرونو تر ځله تاسو سره خبرونه کې شراکت کوي.
بلې، و تر اوسه سوي دي، داسې مېرمنې هم شته چې زده کړې هم کړې خو بیا یې نشي کولای یو دنده ولري، مګر دې ته لیوالتیا درلود راغلل مصر خبرونه مختوري.
تاسو کوم د کار شروع کړی دی؟ د مجبوریت په اساس تاسو کار شروع کړی؟ اقتصادي مشکل لري او که تاسو په شوق باندې د خبرونه مثلا پرې کار شروع کړی دی؟
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلاري مرسته ورسیږي. زه غواړم له همدې لارې د مېرمنو لپاره خصوصا مرسته وکړم او دا مې یو شو
د دې پرستنګ چې تاسو پر ریډیو کار کوي اکثره هغه شزینه چې پر ریډیو کار کوي هغه یا مثلا لیکوالي کوي یا شاعري کوي تاسو دغه مشترک کوي کنه کوي
نه زه لیکوالي او شاعري نه کوم خو فقط خپل ټول فکر مې ما غد رادیو کارونو ته
تعلیم دې کړی ده
بلې ول دوه لسم نه فارغه
د شل دوه لسم فارغه پراتلونکي کوم په پام کې لري چې نور زده کړی وکړي
زده کړو ته سرحد نه ټاکم غواړم تر اخره عمر وکړم
تغریډیو کې تاسو سره کوم کارمندان دی یا د ریډیو رئیس ته یا نور عمله ته سټاپ چورته وای دغه دی د دې د دغه شڅو سره په ځنګړې توګه له تاسو سره رویت څنګه ده
بالکل موږ په رادیو کې کوم زموږ ورونه کار کوي کوم زموږ خويندې دي ټول د خور او ورور غونډه رابطه په رادیو کې لرو
هغه شزي چې یا تعلیم نه ده کړی او یا تعلیم کړی د پکور ناشته دي هیڅ کار نه کوي هغه ته کوم پیغام
خځې معمولا د کورنۍ د غړو په لاس کې وي هغه مسولیت یې زه دا چې خځو ته کوم پیغام ولرم کدی و غواړي هم نش کولای نو کورنۍ ته وایم چې باید اجازه ورکړي چې خپل ځان ورسوي خپل زده کړی وکړي
څومره د خپل ژوند خوشاله چې ته پر ریډیو کې کار کوي تعلیم هم کوي مطلب نور د کور کارم شاید کوي څومره خوشاله د خپل ژوند
زه مل خپل ژوند به ډیر خوشاله يم کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به ډیر راضی يم او دا چې زه تر اخره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان به يم